پوهنتونونو په برخه کې یا د بورسونو په برخه کې پښتنې لري، نو له خبرونو وروسته ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي. د لوړو زده کړو د وزارت ویاند شاغلی عبدالعظیم نوربخش او د حقوقي مسایلو کارپو شاغلی اجمل هوډمن زموږ مېلمانه دي. ستاسو پښتنو ته ځوابونه وایي، خو اوس توجه وکړئ اول د افغانستان خبرونو ته چې ماریا صدیقی اوروي.
د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د کونړ د ساختماني مرکز شپک وونکې وسلواله تښتولې دي. په کابل کې یو نامه وایي تیره میلادي میاشت په افغانستان کې د تیرو څو کلونو په پرتله د ملکي خلکو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. او امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 15 تنه وژل شول او یو تن ټپي شو. پوره خبرنه. د کونړ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې د کونړ د ساختماني مرکز شپک خونکي وسلواله تښتولې دي. د کونړ د امنیه قمندانۍ د توریزم په ضد مبارزې مدیر عبدالمتین وایي دغه خونکي نن شیګل ولسوالۍ ته روان و چې د څاګې په سیمه کې وسلوالو له ځان سره بوتلل. نوموړی وایي چې د دغو خونکو د خلاصون په هدف عملیات پیل شوي او ژر تر ژره به خوشي شي. وسلوالو مخالفینو په دې اړه بې خبري ښودلې ده. په کابل کې یو نامه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي تیره میلادي میاشت په افغانستان کې د تیرو څو کلونو په پرتله د ملکي خلکو لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. یو نامه په یوه راپور کې ویلي چې په تیرې میاشت کې په افغانستان کې 308 شپېته ملکي کسان مړه شوي او 593 تنه ټپیان شوي. د راپور له مخې له دغو کسانو څخه یې 20% د وسلوالو مخالفینو په عملیاتو کې او 12% د دولت پلوه ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي. همداراز 6% نور یې د دواړو خواوو دازو په تبادلې کې وشل شوې چې ستونزمنه ده پرې پر کومې مشخصې ډلې واچول شي. یو نامه په جګړه کې له کله خو غوښتي چې د ملکي خلکو د ژوند خوندیتوب ته لا ډېره پاملرنه وکړي. امنیتي چارواکي وایي چې په کندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 15 تنه وژل شول او یو تن ټپي شو. د کورنۍ چارو وزارت لخوا په خبره شوې لمې کې راغلي چې دغه پیښه نن له غرمې مخکې د ارغنداب په ولسوالۍ کې د مسافرو په یوه موټر شوې ده. اعلامیه زیاتوي چې په وژل شویو کې 4 ښځې او 8 ماشومان دي. تر دې مخکې د کورنۍ چارو وزارت د خوست په ښار کې د نن سهار په یوه ځانوژونکي حمله کې د دوو پولیسو په ګډون د 3 تنو د وژل کېدو او د 9 پولیسو په ګډون د 12 تنو د ټپي کېدو خبره کړې وه. د پوست چارواکی وایي چې په وژل شویو کسانو کې د دې ولایت چټک خبرګون د پولیسو قمندان جنرال ګلظاهر هم شامل دی. بل خواته شپه په لغمان کې هم یوې چاودنې دوه پولیسو وژل او 9 تنه نورې ټپیان کړل. ولسمشر حامد کرزي د یوې اعلامیې په خبرولو سره دا خبریدونه خندلې. په اعلامیه کې د ولسمشر کرزي له قوله راغلي چې ترهګر به په دې هڅو سره په هیواد کې د سولې د پروسې مخه ونشي نیولی. او راپورونه وایي چې په غزنی کې هم نن یوې ځانوژونکي حمله یو ماشوم ووژه او څلور نورې ټپیان کړل. د غزنی د امنیت عامر سمونوال محمد حسین ازادۍ راډیو ته وویل چې ځانوژونکو حمله کوونکو نن له غرمې وروسته د موټرو له یوې اډې سره د ایسکریمو په ګاډۍ کې ځای پر ځای شوي چاودونکي مواد بچول چې ملکي خلکو ته یې مکشوبله واړوله. نوموړی وایي تر اوسه څرګنده نه ده چې د حملې هدف څوک و. د کورنۍ خبرنه بهرنۍ خبرنه جنا خلکو ځای وړاندې کوي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی مشر لیون پنیتا په اسلام آباد کې د پاکستان د استخباراتو او پوځ له مشرانو سره وکتل. د مې له دوهمې راهیسې یعنې په پاکستان کې د القاعده شبکې د مشر اسامه ابن لادن له وژنې وروسته دا پاکستان ته د پنیتا لومړی سفر دی. د القاعده شبکې د مشر له وژلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تناڅه خړپړ شوې دي. پاکستان واشنگتن توروي چې د دوی پر خاورې تیری کړی، خو یو شمېر امریکایي چارواکي بیا پاکستانیان ابن لادن ته په پناه ورکولو ګرم بولي. پنیتا چې جمهور رئیس اوباما د دفاع د وزیر په څوکۍ نومولی، په پاکستان غږ وکړ چې د خپلو سرحدونو دننه د مخالفو وسلوالو پر ضد هڅې زیاتې کړي. سوریا وایي پوځ یې د هیواد په شمال لویدیځ کې د ترکیې پولې ته نږدې په جسر الشغور ښار کې د وسلوالو سازمانونو مشران نیولي. پوځ د جمعې په ورځ په سیمه کې عملیات پیل کړل او په راپورونو کې ویل شوي چې د لومړي ځل لپاره په مظاهره کوونکو باندې د هیلیکوپټرو ډزې وکړې. واشنگتن د جمعې په ورځ د دوی په وینا د سوریې د حکومت سخت زور زیاتی غندلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو د پریکړلیک د استولې مسودې ملاتړ وکړ. په دې مسودې کې له امنیت شورا څخه غوښتل شوي چې د سوریې حکومت وغندي تر څو د خلکو له ځپلو لاس واخلي. د جمعې په ورځ د سوریې په مختلفو برخو کې په زرونو کسانو د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد مظاهرې وکړي. او د بشري حقوقو څارونکو ډلې وای پښکړو کې لکتر لګه 25 کسان وژل شوي. د سوری دولتي تلویزیون ویل په وسلو سمبالو ترورستي ډلو د مرات النعمان په سیمه کې د پولیسو مرکزونو سوځولي او یو شمیر امنیتي ځواکونه وژلي دي. د ارمنستان او آذربایجان د بهرنیو چارو وزیران نن د نګورنو قراباغ د لانجمن سیمې پر سر په مسکو کې خبرې کوي. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر ادوارد نالبندیان او د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر المر محمد یاروف د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لافروف په منځګړتوب غونډه کوي. په دې غونډه کې د روانې میاشتې په پای کې د روسیې په کازان ښار کې د یادو دریو هیوادونو د جمهور رئیسانو غونډې ته په تیاریو خبرې کیږي. د دې سیمې پر ملکیت دواړه هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې اختلاف لري. الیف وایي دی به هغه سیمه چې د شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته ترې بېله شوې بېرته خپله کړي او د نیولو لپاره به یې جګړه وکړي. تېره میاشت د نړۍ اتو سترو صنعتي هیوادونو له آذربایجان او ارمنستان څخه وغوښتل چې خپلې ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. د هند یوګا د یو مذهبي مشر یا ګورو روغتیایي حالت چې د اداري فساد پر ضد یې د نه خوړو احتساب کړی و او روغتون ته انتقال شوی ثابت ښودل شوی. شپږ څلوېښت کلن بابا رامدیف چې تر کلک روغتیایي څار لاندې دی اوو ورځې وړاندې د نه خوړو احتساب پیل کړی و او له حکومت څخه غوښتي چې د اداري فساد پر ضد جدي عمل وکړي. د دغه راز له حکومت څخه غوښتي د هغو چارواکو پیسې د هم بېرته هند ته انتقال کړي چې په غیر قانوني ډول یې په بهرنیو بانکونو کې زیرمه کړي دي. بابا رامدیف د یوګا مشهور تلویزیوني پروګرام پر مخ وړي. د هند د مدني ټولنو او د هندو نېشنلز ګوند لخوا یې ملاتړ کیږي. روغتیایي چارواکي او عیني شاهدان وایي چې د قذافي پلوو ځواکونو پرون د مسراته ښار په شاوخوا سیمو ډزې وکړې او لږ تر لږه 22 تنه یې ووژل. د قذافي ځواکونو په حملې کې له ټانکونو، توپونو او توغندیو څخه کار اخیستی او د دیوانیه سیمه یې وویشته. دا سیمه د مزراته د ختیځ په 10 کیلومتره کې پرته ده. د قذافي ځواکونو د چهارشنبې له ورځې راهیسې د مزراته شاوخوا بیا بریدونه پیل کړي دي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ یو ټلویزیون ته وویل انقرې د لیبیا واکمن معمر القذافي ته لیبیا څخه د وتلو په بدل کې د خوندیتوب د تضمین وړاندیز کړی خو له قذافي څخه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. اردوغان د دې وړاندیز د جزئیاتو په اړه او چې کله یې دا وړاندیز کړی څه ونه ویل. د عراق پولیس وایي په شمالي ښار موصل کې نن د موټرو دوی بمی چاودنې وشو چې له امله یې څلور کسان مړه او لږ تر لږه 50 نور ټپیان دي. چاودنې د ښار په هغې برخه کې وشوې چې زیات شمېر دولتي ودانۍ او رستورانونه پکې موجود دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ترشنه آسمان لاندې زیر آسمان کبود
شنوندگان عزیز به قسمت دوم برنامه زیر آسمان کبود خوش آمدید. موضوع بحث ما مشکلات تحصیلات عالی مخصوصا مسائل بورسیه و بورسی گپا هستک. مهمانای عزیز ما محترم عبدالعظیم نوربخش سخنگوی وزارت تحصیلات عالی و محترم اجمل هوتمن کارشناس مسائل حقوقی میمشت. آقای سرمان
بله بله دوی دی او مخی دردی چه دوی تا بیاور شو نوبت ورکو و پشتنی تری وکو. حمید مومن تزو چه پا اسلام آباد کده د افغانستان ولسمشر پاکستان ته تللی دی او له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. مومن صاحب که په اوله کې تاسې زموږ اوریدونکو ته معلومات راکړئ چې دواړو ولسمشرانو په کومو مسایلو خبرې کړې دي.
مننه سروان صاحب تاسو او ستاسو د پروګرام میلمنو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه بل افغان ولسمشر حامد کرزی پرون د جکپوري پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته راورسېد. سو په پراخې اجنډا چې دوی له ځانه سره راوړې وه له پاکستانی مشرانو سره خبرې وکړي. د دوی په اجنډا کې تر ټولو مهمه مسله په افغانستان کې د سولې روانې هڅې او په دې برخه کې د پاکستان د همکاریو جلبول و. البته ښاغلی کرزی تېر ماښام د پاکستان په جمهوري ریاست کې له خپل پاکستانی سیال آصف علي زرداری سره ولیدل. دواړو مشرانو که څه هم په لیدنه کې د دوی ترمنځ د شوو خبرو په اړه زیات جزئیات وړاندې نه کړل خو وویل چې دښمن دي چې په افغانستان پاکستان او سیمه کې د امن او سولې لپاره به په ګډه کار کوي او نه یوازې دوی بلکې په دې برخه کې بلکې د اقتصادي همکاریو د پراخولو او د یو ښه راتلونکي لپاره دوی به په ګډه کار کوي. نننی مذاکرات تقریبا تر ډېره پورې رسمي وو چې په دې کې ولسمشر حامد کرزی د پاکستان له صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره ولیدل. له دوی سره هم په دوه اړخیزو مسایلو باندې پراخې خبرې شوې چې په هغې کې د دواړو هېوادونو ترمنځ سیاسي اړیکې، اقتصادي اړیکې او همداراز د ترورزم په خلاف روانه مبارزه چې د پاکستاني چارواکو لخوا دا ځل تقریبا یو ډول سرګند پیغام دا ورکړل شو چې دا جنگ د بل چا نه دی، دا بلکې د پاکستان خپل جنگ دی او د خپلو خلکو د دفاع لپاره به دوی د ترورزم په خلاف جنگ ته دوام ورکوي. نن چې د دغه سفر روسیې ورځ ده، د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو، که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان لخوا حنا ربانی چې د بهرنیو چارو لپاره د دولت وزیر د دوی لخوا یوه اعلامیه لاسلیک شوه چې دته د اسلام آباد د اعلامیې په نامه نومول شوې ده. په دغه دا اعلامیه تقریبا ډېره زیاته جامع اعلامیه ده چې په دې کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او د په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخول، همدارنګه سوداګري ته ډېر زیات مسایل ځانګړي شوي دي چې په هغه کې د ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د نلیکې غځول، همدارنګه د سولې په هڅو کې د پاکستان مرسته، دا ټول مسایل شامل دي. همدارنګه افغان زده کوونکو ته د پاکستان لخوا د تحصیلي بورسونو ورکول، دا مسایل هم په پام کې نیول شوي دي. همدارنګه د تجارت په برخه کې یو بل موضوع د دې دعوه چې دوی به د جلال آباد او د تورخم ترمنځ لویه لاره بشپړوي او دا به تر هراته پورې غځوي، همدارنګه د اور ګاډي پټلۍ به دوی غځوي او دوی به هڅه کوي چې د دغه اعلامیې په چوکاټ کې له منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم خپل روابط وغځوي، هغه د تجارت په برخه کې دي او که د فرهنګي ارزښتونو د تبادلې او د ودې په برخه کې دي. په دغه اعلامیه کې د افغان زندانیانو د ستونزو د هواري لپاره چې اوس مهال په پاکستان کې بندیان دي، د هغې لپاره د یو ځانګړي کمیشن د ټاکلو یادونه هم شوې ده. نن د دغه اعلامیې له خپرېدو وروسته افغان ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره په ګډه یوې خبرې غونډې ته وینا وکړه. د پاکستان صدر اعظم تقریبا افغانستان ته یو خلاص وړاندیز دا درلود چې دوی د سولې په روانو هڅو کې هر ډول همکاري ته چمتو دي، هر هغه څه چې افغان حکومت له دوی څخه غواړي دوی حاضر دي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. افغان ولسمشر هم د دغه لیدنه کتنه او شوو مذاکراتو څخه ډېر زیات خوښ برېښېدو او وویل چې د دوی دا سفر د تیرو سفرونو په پرتله ډېر زیات توپیر لري او دوی دا ځل د یو څرګند ژمنې سره چې د پاکستاني چارواکو لخوا مشرانو لخوا دوی ته ورکړل شوې ده مخ شوې ده. بله سروان،
بله ډېره مننه. تاسو ویل چې د بورسونو یادونه هم د دوی په ګډه اعلامیه کې شوې ده، آیا په کلي ډول داسې یوه یادونه شوې ده او که نه کوم مشخص شمېر هم یاد شوی دی؟ ځکه چې زموږ د نننۍ خپرونې تر شنه اسمان لاندې پروګرام موضوع همدغه بورسونه هم دي.
بله، دا چې د پاکستان لخوا د لوړو زده کړو په برخه کې څومره بورسونه به افغان زده کوونکو ته برابر شي په دې ارتباط کلي رقم نه دی څرګند شوی، خو په اعلامیه کې تقریبا ویل شوی دی چې اوس مهال شاوخوا زر کسه افغان زده کوونکو دی د انجینرۍ په برخه کې او په بېلابېلو مسلکي برخو کې دوی د پاکستان په ادارو کې په زده کړو بوخت دي او دغه مسلې ته به دوی نور پرمختګ هم ورکوي. خو په دې ارتباط باندې تقریبا د دې کوم وړاندیزونه چې وو په هغې دپاره کوم حد حدود دی لا نه دي ټاکلی شي، دوی کولی شي څومره افغان محصلین په خپلو موسسو کې د زده کړې لپاره ومني. بله سروان،
ډیره زیاته مننه حمید مومند چې له اسلام آباد څخه د ولسمشر کرزی او د پاکستاني چارواکو د خبرو او د دوړو هیوادونو د ګډ اعلامي په ارتباط معلومات راکول. قدرمن اردوونکو ته هم وایو چې لږ شیبه وروسته تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو ملمنو شاغلیو نوربخش او هډمن څخه پوښتنه وکړي. د لوړو زده کړو په ارتباط 0903-1540
بله آقای سروان، یک شنونده ما یک وقت گفته بود که تلفن‌ها را بسیار تیز می‌گیرن. راستی هم که خودتان یک ذره همینطور بسرعت میگیم، من یک ذره آستاست کوشش کنم که بله. بگویم تکرار کنم، نوشته کنم یه آخرین شانسایشان امروز است که تقریبا 45 دقیقه وقت داریم، اگر کدام شکایت دارن از آقای نوربخش لطفاً به زبان بیارن که
لپخپل شخصا نوربخش
بخش های و دگیرشان میتیم که دیگر کسا دگیر ما نمی آیال بینن. خب برحال 0700-822-755 و 0799-203-540 کاش که ایره آقای نوربخش میخوان برای که بسیار صدای رسا دارن خوبتر یاد داشت میکردن. باز یک دفعه دیگر میگم که 0700-822-755 و 0799-203-540 با اجازت یک تلفون نامت خیلی تلفون بگیریم. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سب
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام.
تاسو ته لالم صاحب معلم شفیق زحمت در کومه تاسو ملمنو ته د زړه له کومې سلامونه وایم.
وعلیکم السلام.
غوښتل مې چې د محترمو میلمنو نه به یو څه خواهش وکړم چې په وزارت تعلیماتي عالي او مسلکي او یا دا خپله وزارت تعلیم او تربیه چې خپله مثلا دغه د ژبو مثلا چې دا خپله مثلا په پښتني مناطقو کې ولایاتو کې مثلا په پښتو ژبه باندې ډېر کم کتابونه دوی توضیح کوي او خپله په کابل کې هم په پوهنتون کې چې دغه عامل د زیات چې مثلا نشي کولی چې مثلا دغه ولایت چې په پښتو ژبه باندې خبرې کوي هلته زیات وکولی شي چې مثلا په امتحانو کې زیات لاسته راوړنې ولري او وکولی شي چې دې امتحانو کې بریالي شي. او غیر له غنه مې یو وړاندیز مې دغه طالبانو ورونو ته هم ده چې دغه هغه ته په پام کې ونیسي چې لکه څنګه چې څو موده مخکې اعلان وکړو چې مکتبو سره به غرض نه کوي دا نه چې یوازې غرض نه کوي بلکې زه فکر کوم چې هغوی ډېر څه په دې لاره کې کولی شي چې د آینده د دغه بدبختۍ نه هغه پښتني ولایتونه چې په پښتو ژبه باندې خبرې کوي او نشي کولی چې مخکې د برسو کې اشتراک ولري زیات او نور عالي تحصیلاتو کې او یا په خپل عادي تحصیلاتو کې دغه ته زیاته پاملرنه وکړي. دغه زما
بل اوریدون که هم لرو گوی چی روی سوای زن معرفی که آزادی رو رادیو لطفا گل که یا بیا خبری وکی
بله
خبری وکی یا آزادی مهربانی
سلام
و علیکم سلام
حمید این بخوش
شده مهربانی
بفهمید
سروان سید در سو وقت مخی گردیس که در زون امتحان واقعی سو دی غدا پارا دڅوره لپاره نو باور کې د موږ د مکتب نه داسې کسان کوم یب شوی چې زه کمر بخښه ولر سه به وړ نمبر ته وخایم چې حتی په اړې به تیم نه پويږي
ولې بلې ستاسو आवाज او ولې داسې کسان کوم یب شوی دي واسطه یې
درته ده نمبر ته وخایم حتی ممکن مکتب یې کسان پر شی او نمبر دوی نمبر زه خپل دریم نمبر يم حتی ما دې د سوال زری کولې سوالونه دا وخایا نو حالا کسان کم یکشوی دی کسان نیتی بخوری اون مناشی پا علی بیتیم نپویگی
بله
سوال مدار رو جدای رو شفیت آقا دی دست رو شفیت آقا دی خوری نمونه می ورده وخیم هر تا جدای واری زبای ورده وخیم
بله زیاده مننه
بله
نوربخش صاحب
بله کوتا اگر جواب بتین باز ما یک سوال دارم خلاصه جواب بتین از نوربخش صاحب
تشکر میکنم جناب نظر صاحب. آنچی که بسیار مهم است طبعا بسیار خبر خوشی ده که آقای مومند از پاکستان داشتن یقینا یک گپ بسیار مهم هست در برای تحصیلات عالی افغانستان که کشور پاکستان باز هم در قسمت بورسیه ها اینا توجه کردن و مثل سالهای گذشته ما تعداد زیاد جوانای خود برای کشور پاکستان غرض تحصیلات عالی بفرستیم. یقینا شایقین بورسیه های پاکستان بسیار زیاد هستند که برادرای ما میخواهند در کشور پاکستان تحصیلات عالی خود را پیش ببرند و همین قسم توجه مقامات محترم پاکستانی را هم در قسمت از اینکه ما در سالهای گذشته محصلین خود اسنادش روان کرده بودیم تعداد کم از اونا در اونجا پذیرفته شدن ولی تعداد زیاد هم اسنادشان به اونجا رفته و دوباره اینا پس نامد به خاطر قبولی از اینا که اینا در انتظار تمام قرار گرفتن ولی ما با مقامات پاکستانی در داخل سفارت پاکستان در اینجا ملاقات های داشتیم و هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی تاکید شمی بود که جوانان ما که در ولایات مختلف هستن اینا پس دوباره باید اعزام شوند. خوشبختانه در این راستا ما تعداد زیاد از کاندیدان خود در هفته های آینده اسنادشان را تکمیل میکنیم و با کشور پاکستان که بیشتر از 400 بورس است در رشته های مختلف اینا اعزام میشن که جمعا از اون تعداد سالهای گذشته ما که جوانای ما زیاد هستن علاقمند هستن از اون جمله ما 100 تنه از این دوستای خود جوانای خود پس دوباره یعنی شامل میسازیم. مهم سر موضوعی ای که زبان تدریس که در چیز پوانتون ها است شما میفهمین که وزارت تحصیلات عالی یک بار دیگر برای 11 ولایتی که هنوز هم در اونجا نهاد تحصیلی وجود نداره به خاطر تاسیس ای مؤسسات تحصیلات عالی اقدامات پیشگیرانه را یا اقدامات مقدماتی را آغاز کرده که ما بتانیم در بیشترین از ولایات خود نهادهای تحصیلی داشته باشیم که جوانان کشور ما از تحصیلات عالی برخوردار شوند. آن چیزی را که برادر ما از خوست اشاره کردن ببینیم ما در مقدمه هم اشاره کردم و گفتم که نظر به تعداد اشتراک کننده هایی که که از طریق وزارت محترم معارف ثبت نام شده بودند ولی امتحانشان در حوزه های مختلف گرفته شد. یقینا در اشتراک از اینا بر ما نهایت مهم است که اینا در امتحان شرکت کردند و کسایی که بلندترین نمره را گرفتند بر هزار ولایت ما معرفی کردیم. به طور مثال یک مثال قرار میتون باز هم از ولایت نورستانه، اینا 8 نفر شرکت کامیاب دارن، واجد شرایط داشتن، 2 نفر از اینا بر بورسیه های هندوستان، 2 نفر از اینا را بر بورسیه های روسیه، 2 نفر از اینا را بر بورسیه های قزاقستان، 2 نفر از اینا را به بورسیه های ترکیه معرفی کردیم. ببینیم اینمی عدالتی را که روی شفافیت استوار است. اینا ما ببینید اینا در امتحان شرکت کردن، اما ای که بعدن تحصیلات عالی خود در اوج به پیش میبرن و اینا نمره بالا را هم حفظ نکردن، ولی ما نظر به ولایاتی که باید جوانای ما شرکت بکنن اونجا میرن. اما ما داریم جوانان خود که در به طور مثال در مرکز هم میره، جوانای ما انتقاد میکنن که ما اینجا یعنی در خود شهر کابل که ما بسیار نمرات بالا داریم، چرا ما معرفی نمیکنین؟ از این جهت است که طبعا این مشکلات وجود داره. یقینا هر جوان ما که بتونه در از هر ولایت ما که برای تحصیل بره، یک گام بسیار بلند در راستای تحصیلات عالی افغانستان است که کار وزارت تحصیلات عالی بسیار به صورت شفافش ادامه میده. یقینا ما با فرصت از این که بیشتر در ارتباط یک برادر ما که معلم سایه بودن گفتن، ما هم به خاطر از این که دو تن از محصلین ما در ولایت قندهار به شهادت رسیدن در اثر انفجاری که صورت گرفته بود، یقینا برای زینا، برای فامیلان عزیزا، برای صبر جمیل میخوایم، برای خود شهدای ما جنت فردوس که یقینا تحصیلات عالی افغانستان یک زایه بزرگ هست که هر محصل ما در گوشه از کشور ما به شهادت میرسه. یقینا در این راستا باید تلاش بیشتر به خرج داده شود که جوانان کشور ما باید تحصیلات عالی خود داشته باشند. و همیشه به طور مثال ما بازدید یعنی هیئت رهبری وزارت تحصیلات عالی از ولایت خوست و بخشن از ولایت کنر ما در روز سه شنبه گذشته دیدار داشتیم. جناب موین صاحب تدریسی وزارت تحصیلات عالی محترم پوهنوال محمد عثمان بابوری از نزدیک رفتن مشکلات از این جوانای ما را که تقریبا 600 محصل ما در اوج داریم، یعنی در سه پوانزه و 8 خواهر ما هستند که در اوج تحصیل میکنن، بیشتر زمینه ها را خود مردم محل آماده ساختن. حتی پولی را که به خاطر از طریق وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر است، این مصرف برای تحصیلات عالی جوانان خود ولایت کنر کرده که یک اقدام بسیار سازنده است که تقریبا بیشتر از 40% از این جوانان ما از ولایات مختلف است که پانتون یک پانتون ملی شده در اونجا. ببینیم هر ولایت در هر نهادی را که یعنی مردم ما و هموطنان عزیز ما کمک میکنه، یک گام بلنده هست که در راستای سازندگی در کشور ما است که ما یقینا نزدیک دوستای خود بسیار زیاد تشکر میکنیم.
بله خب آقای سروان، در قسمت دوم ما زیادتر روی راه های حل هم زیاد صحبت میکنیم، منتها در خارج هم مثلا وقتی که از فساد اداری یا واسطه و خیشخوری ما در افغانستان صحبت میکنیم، بسیاری از نمایندگان میان میگن در دیگه دنیا می چیزا هست، منتها در دیگه دنیا راه های حل از ایست که مثلا وطن بسیار ساده، اگر شما مثلا بگیم وزیرا و رئیسا ی گپا 1000 نفر باشه و اینا واسطه کنه و 1000 نفرم بورس باشه کلش یا میگیره، مگر اگر 2000 یا 3000 بورس داشته باشیم بازم یا 1000 ش بگیره یک 2000 ش باز به دیگرام شاید باقی بونه. از اون خاطر تعداد بورس ها را زیاد ساختن هم یک راه حل است که زیاد بسازن خیره و واسطه والام بره به واسطه والام ارلیش بره. از اون خاطر
50% ورتا
حالا مثلا در امریکا دیگه جای اینا بسیار پیسه دار هستن، دیگه استن میگن برو اگه 50% بخورم 50% دیگه سرک مرک میشم، متوجه هستین؟ حالا وقتی که ما بورسیه و بورس و از این گپا گپ میزنیم در افغانستان، مثلا یک وقت در دوران شاه یا چیزی که در فکر آدم میرش که به اروپا یا آمریکا یا جرمنی اینجا برن اتگپاس، اما حالا ما دیگه ممالک تحقیق میکنیم این بورس تنها به معنای از این نیست که آدم آمریکا یا خارج یا هندستان یا هر جای که بره، در داخل هم زمینه ها مساعد میشه، مثلا شرکت ها یا مثلا وزارت خانه ها بورس های را در داخل خود افغانستان از طرف خود مردم افغانستان هم بعضی بورس ها اگر تهیه شوه، مثلا در ترکیه در دیگه جای شرکت هایی است که مثلا نفرای اول نمره دوم نمره از مکتب خودشان میگیره، میرن تحصیل میتن، مصارفشان میتن و کل چیزایش بالاخره مامور هم میسازه. این آدم یه ذره اگر وسیع تر فکر بکنه، امکانات زیادتر بسازه که امور رسوایی هم در بین گم شوه. نه دیگه از اون خاطر از این نقطه نظر آقای سروان اگر موضوع رو تر بکنیم که بورس های داخلی گفته یک تشویق یا فکر یا سیاست یا قانون یا چیز آقای نوربخش هست یا نه؟
شکر جناب نظر صاحب، بسیار به یک موضوع خوب شما اشاره کردین. یقینا در این راستا کارهای بسیار زیاد صورت گرفته. ما هم یک که با شما صحبت میکنم، از آخرین ارقامی را که ما داریم بیشتر از 2000 تن از جوانان ما به مصرف پول شخصی خود برای تحصیلات عالی به کشورهای مختلف اینا اسناد تکمیل کردن، فعلا به اون کشورها تحصیلات عالی خود پیش میبرند. همه چیزی را که شما اشاره کردین برش، یقینا در این راستا تلاش های بسیار زیاد وجود داره که اینا اسناد شان از طریق وزارت تحصیلات عالی تکمیل میشه میرن. یکی بورسیه هایی که به شکل آزاد است، دیگه بورسیه هایی را که رایگان از کشورهای مختلف جهان برمایتا میکنه که ما برشان جوانان خود معرفی میکنیم و امتحان گرفته میشه. شکل دیگه از این را که امسال دولت افغانستان بر از این مسئله تاکید کرده، خوشبختانه با تصویب کابینه افغانستان که 5 میلیون دلار به خاطر بورسیه های دولتی است که قرار است که ما از هر ولایت، یعنی 7 نفر داشته باشیم، کسایی که در امتحان کنکور سال 1389 بر 1390 اینا کامیاب شدن بر پوانزه های مختلف، از اونا دعوت شوه که با وجود از اینکه در پوانزه های بلند مثل طب، انجینری، حقوق کامیاب شدن.
این تعداد بله تشکر سیم، این چیزا درست است. یکی از راه های حل مبارزه به واسطه و واسطه واسی آقای ساروان این نخواد باشه که مثلا از صنف اول ما شما خود اینجا میبینیم از صنف اول هم شاگرده که وست لاسه ایست، از صنف اول که اول امرس دازن و دوازده اول امرس، این نفره رو بدون امتحان و بدون چنچرا میتونه آدم مثلا انتخاب بکنه، روان بکنه، یا اول امرس دوم امرس سوم امرس رنه. حالا اگر این کارم بکنم ولد مکتب و مواسطه خواست دی بیچاره آخر نمره خواست باز. خب به هر حال اینتر
امکانات ما بخاطر عظمی گپ جناب نظر صاحب، به این خاطر عظمی مسائل ما راه‌ها و روش‌های خوبی را به خاطر از اینکه جوانان مستعد ما باید به این بورسیه‌ها اعزام شوند. یقینا در این راستا هم با کشورهای مختلف جهان در تماس هستیم که عنقریب با پیسی پول مردم افغانستان ای تعداد از هر ولایت در نهایتش اگر بگویم 4 نفر با بورسه های مختلف به کشور ترکیه و هندوستان اعزام میشن، که فقط امو جوانای ما که استعداد بلند دارن و مرات بلند دارن و بتانن از عهده درس براین که
شما
هیچ جای واسطه جای خود
نربخصیب شما سیاستای مقبول هم دارن، ما را تحت تاثیر میرن. اگر شما را گوش کنیم کل گپا ولد افغانستان سعیز دگر دلائل که شما بین از آقای عثمان یک ذره پرسان بکنیم. آقای عثمان یک موضوع دیگه، ای فرار مغزها گفت، مغزها گفت یک چیز بودم فرار مغز که بگن یا استعدادا یا امیر در افغانستان از روزی که ما میفهمیم افغانستان همی بسیاری ها در دوران شام همی رای خود اگر پیدا میکردن میگریختن میرفتن خارج و با در اونجا در اون فاکولتای خوب و باز کارهای خوب این در مراکز اتمی گپام خو یا کار پیدا کردن مگم پس به افغانستان نمی آمدن نی؟ آل ایچ طور است فعلا بسیاری ها خو رای گریز هم فکر میکنن که برس ها را چقدر نفر میره، چقدر نفر پس میره، بازی ها که میرن به درد میخورن یا نمیخورن، در خارج میمونن نمیمونن، از این نقطه نظر که چطور جلو از این فرار مغزها گرفته شوه چی فکر میکنین آقای عثمان؟
بله نظر صاحب، ما ساس پختون سم وام نورید لا دلته ګوري په افغانستان کې دغه د اصول او مقررات یا لوایح خبره نوربخش صاحب کړل، دا صرف د یو برسونو لپاره دی چې هغه برسونه د لوړو زده کړو وزارت لاره نور کول کیږي، اما ټول برسونه چې افغانستان ته راځي یا د افغانستان ځوانان په برسونو باندې زده کړو لپاره ځي، دغه ټول د دغه لوایح او قواعد تر حکم لاندې نه راځي متاسفانه. ګوري دلته تاسو وخت د غرب خبره وکړل تک کنه، یعنی که څوک 50% خیانت کوي 50% خو فکر کوي چې سرک به جوړ کما. افغانستان که متاسفانه یو بل ستونزه ده، دلته ګورئ دلته زمونږ چارواکي وزیران یا دغه دولتي مقامات کله چې یو څوک لارسي یو بهر هیواد ته سفر وکړي او فکر وکړي یو وزیر چې کله هغه هیواد له دوی سره په خبرو اترو کې له افغانستان سره یو څه مرسته اعلانې، هغه وزیر دغه ډول احساس کوي لکه دغه مرسته چې له ما سره سوي یا دغه پیسې زما شخصي دي، یعنی یو ډول د افغانستان په خلکو باندې احسان اچوي چې یعنی ما خو تاسو لپاره دومره کار وکړ. حال دا چې دا دوی وظیفه ده، دا دنده ده، دغه وزارت دغه مسؤلیت چې دوی منلی دی د همدغه لپاره یې منلی دی، دا یې کار ده باید ویې کړي.
د په دې برخه کې یو مسله شته، هغه وزیران چې فعال دي هغوی کولی شي چې ښه پیشنهادونه ولري، کولی شي له بهرنیانو څخه ښه مرستې ترلاسه کړي، هغوی چې پوره کفایت نه لري هغوی دا کار نه شي کولی.
بله همداسې ده، اما یعنی ګورئ که دلته دوی کار وکړه، خدمت وکړه، د افغانستان خلکو ته د خپلې ژمنې سره سم د دوی ګټه ورسیږي، په دې کې شک نشته چې د افغانستان خلک به هم د دوی نه راضي او دوی نه مننه وکړي او دوی به سرلوړی د خلکو په منځ کې. اما دلته یو ډول دوی داسې یو برخورد کوي ځینې د دوی لکه دغه پیسې چې شخصا د دوی سره شخصي مرسته سوي. زه غواړم دغه خبرې ته تړاو ورکړم د برسونو مسلې سره. د برسونو برخه کې ځینې د افغانستان ځینې سفیران په بهرنیو هیوادونو کې یا هغه چارواکي مقامات حتی والیان وګورئ، دلته په افغانستان کې منظمه مرکز